رادیو نه اوري اوريدونکو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.5 سپو په اکثر لوی خارونو کې خبرونه لري. د مازیګر 4:30 بجې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز او رو احمد تکلی در اوروي.
د پاکستان پاوځ هغه شپک څلويخت افغان پاوځیانو ته پناه ورکړې چې د پاکستان چترال سیمې ته اوختي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړی ویل دی چې د سرحدي ځواکونو او ملي اردو د سرتیري د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال ارندو سیمې ته تښتېدلی وو. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالۍ د طالبانو له ولکې آزاده شوه. د بلخ امنیت قمانداني وایي چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د یوه ښځینه پولیسه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. امنیت قمانداني وایي د میرمنې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک سیمې ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي وو نیولی دي. نای وایي چې په نیول شویو کسانو کې د یوې سیمه ییزې راډیو درې خبریالان او د چین د خبري آژانس سنهوا اکاس شامل دي. د توکیو د اولمپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 19 لوبغاړو په ګډون د اولمپیک اړوند 153 کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری د شنبه په ورځ له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی.
اوریدونکو وړاندې درته دوه 19 پروګرامونه لرو. د چین او امریکا د ډیپلوماټیکو اړیکو د کړکیچ په اړه هم درته وایو، خو اوس راځي چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د تکواندو افغان لوبغاړی فرزاد منصوري سبا خپل کوریې سیال ان کیودون سره مخ شي. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجيب قریزاده نازدي راډیو ته وویل چې نو نسکلن فرزاد منصوري د کوریا، اردن او هندستان له نړیوالو سیالیو د سرو زرو 100 میډالونه لري. نو موډي وویل چې خغلې منصوري همدارنګه د چین او اماراتو څخه د آزادو سیالیو په برخه کې دویم مقام اخیستی. له آسیا سیالیو د سپینو زرو میډال او د بیروت له نړیوالو بو د برونزو میډال د تکواندو د دغه لوبغاړي له نورو لاسرړون څخه شمیرل کیږي. د خغلی منصوري کوریې سیال چې سبا ورسره مخ کیږي 9 کال عمر لري، 190 سانتي قد او 2 زلي د آسیا سیالیو اتل ولي خپل کړی ده. د اولمپیک نړیوالي سیالي د جمعې په ورځ د جاپان په ټوکیو ښار کې پیل شوه او تم د چيو لزر لوبغاړي له 260 هیوادونو په دغه سیالیو کې ګډون وکړي. د آزادو سیالیو دو افغان لوبغاړو شاکر قدری د آلمان په جی ام سی سازمان او زبیح الله مبارز بیا د آلمان په ان اف سی سازمان کې خپل ایرانی سیالان مات کړل. د اولمپیک د ملي کمیټې په وینا چې زبیح الله مبارز تر اوسه څلور بریاوې په خپل نوم ثبت کړي دي، خو د قدری د لومړۍ بریاوه او د آی پی ایل 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش اعلان شو. د هندستان د کرکټ غوره لیګ 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش نن اعلان شوی چې دا لوبې سمود اندې د کورونا وایروس لویرې زندې دلې وي. ټاکل شوی چې د غسیلې بیا ځلې د سپتمبر په 19 نیټه پیل شي.
اوریدونکو درته وړاندې دوه 19 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او دغه راز ژوند په شیبو کې اوري. خو ترې وړاندې یو راپور چې د همدې خبرونې ورستای راپور دی درته را اخلو. چین ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبری امنیت او په هانګ کانګ او شینجن کې د بشري حقوقو د سرغړاوي پر موضوع د واشنگټن او متحدانو له خوا پر چین انتقادونه کیږي او د دواړو لوریو ترمنځ اړیکې لا هم د خرابېدو خوا ته روانې دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات اجمل اند در اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیفنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شرع اچون کې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څه له کبله چې ویل کیږي د شینجن ایالت کې 1 میلیون یغوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي. له نړیوالو انتقادونو په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. دا د میشتې په پیل کې واشنگټن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجینګ دا تور ملګو چې د هکرانو او نورو سایبری بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شیفینګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډی شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي خای هیله دا وی چې د چین په شریر خودلو به امریکا د خپل جوړختی ستونزو یو سپره پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوی امریکا باید خپل ناسم رهبری شوی ذهنیت او خطرناک پالیسی بدل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلې. تیرونی بیجینګ د امریکا د سوداګرۍ پر پوخانی وزیر او ځینو نورو افرادو او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هنګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې و. بیجینګ تیرونی د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نور څېړنې وکړي. لویدیز هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خنډونو په جوړولو تورنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډی شیرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شیرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړ پولې ډیپلوماټه ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغې را وروسته چې جو بایډن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړ پولې امریکایي چارواکي ده چې چین ته سفر کوي. تمه ده چې د وینډی شیرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین راتلونکي اونۍ سنگاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې دا ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغیز وننګوي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا د ژوند تر پایه هم نه ریږي. وړانګ هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو هم زولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
بیا
دې تخ وکی نقل درته کی لک ډیر
ډیر بیا خو ما تراسه مې ویداسم.
ښا څومره نکلونه دې تر اوسه ذکرې؟
ډیر مې نه ذکرې.
اوس ما ته کوم نکل کولای سي؟ ته یو نکل خو راته وکړه.
دې بچالو دې سدلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نه دې بشوینې څه وکړه؟
مو دې مله نسرین وکړه.
وای دغه بارا سي د دې سوکي دا وای دې سي وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاق ته پزغر د واده ورکوي. دی یو تعلیمي کیسه په اوریدلو سره ماشوم په دې پویږي چې په ژوند کې له حسین سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې دی ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پستا او خواږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مرده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خو وخت شي یا زین وخت هغه زری تنگ شي د تفریح په شکل زورته زین د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عاطف امر سره ملوي د زویته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخورته کوم چې هغه ورته په خاتو غوګمی او ورورو د هم د کیسی په ورودو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستکی یاده چې ماشمانه نه چې هغه سره لوبي کی نو زغه لزان کې نومه د ماشومانو خواني قصي بیانومه او د قصي ورته کوم چې مازوې تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لو ډیره دوه د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسی د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونه ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او په خواني تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم رواج ټول لمنځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا.
د مایم دی وادا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیارې بوا یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسه په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي. تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، همدغه سیز مراه د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدل او دقیق سیم کی ماشوم ذهنیت ته دغه شین په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الټرامنستکیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارټونیانو، په دې فلمونو، په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه تحصیل، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کراس دې چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسه چې د لویان د خوا لیکل کیږي هغه لپن اندرز او نصيحتونه ډکه کیسه وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه، د کوتر او د چیشي کیسه. دا غسی اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسه ویل کیږي اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی. دغه سقسی چې دی ماشوم ذهنیت جوړی، ماشوم وفاداری ته هڅی، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خې غنو کی، څنګه د خلکو خبرو منی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی، او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریح.
پدې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښوي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپله لوست نشي کوی که راستو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهېږي، یعنی هغه د لوی دپاره نه ده، نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاړه
پرته له شکه. موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودې نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي، یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکري لوری ورکوئ، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني، خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه موږ کولی سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه. دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کومه
غا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اختر په ټوکو ټوکو راغای، اختر په ټوکو ټوکو راغای، نمې کالیشتا ندی غاړې امیلینا اخترونو کې تاګراتک لڅه وخت را پدې خو دوت دی.
دا تاګراتک هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی، دا تاګراتک هم ده، یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکه توګه سره وي.
په دې وروسته کې چې کورونا په کمین کې دی، آیا د پخا په څیر ډلهیز ګرځېدل او یاو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
دیو بلدل به دومره مهم نه وی لکه سات چ مهم دی، او اړیکه خپل پر ځای دی، د ځان ته خوندې تو د پاره ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو.
په داسې حساسو شرایطو کې به خلک څه ډول دی اختر مبارکي وکړي؟
د ټولو رسنیو لالاري، د فیسبوکونو لالاري، د تماسونو لالاري، ویډیو اړیکو لالاري، یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو ته په غوړې.
نن پام دې خبرې کوو، په پایل کې د اخترونو د منځلو تاریخ چیرو او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د اکثر کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه، خو تګ راتک هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خدا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپریږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام لپاره په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې ترڅنګ یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عموما خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي. او دا تګ راتګ له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي دا تګ راتګ هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی اسلام سره بیا دوه اختر موږ ته پاتې سو چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغله، نو تګ راتګ شروع سو د خلکو ترمنځ.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډلې زتوګه په نوبات سره لمشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي دغه کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګری کوي بیا بل کور ته ورځي. ورستی ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر لسلو تنه څخه هم اوښتي وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغد پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کې هغه لاړ شي مال واخلي، کسان ډیری نو بیا چا سره شریکان سي او کلګي، نو یو کس لپاره دوه کسونه په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو بیا هغه پسونه حلال کو بیا دغه لړمونه او دغه لړو د شان کور ته مخکې مخکې ولېګو چې تاسو دا په اخی کې موږ دا پس کنده کنده کو بیا راوخلو پس درې کنده کو یو غریبانان ته ورکو یو خور خلنه ته وساتو یو خپل کور ته راوړو اخور خلنه ته موایز موږ نه وړو مخ خپل کړی دا نو بیا هغه موږ کور ته ووسو بیا د مشران کړه د اکثران لاړ سي الته تیار وخه په خړی هغه وخوري چې مې وچ کی بیا لغن رسو مبارکي وکي د خپل کور کې وکي خپل خزو مند سره بیا پر دې افسګان ته ورسي هغه سره یو کی دغه نورسته بیا کله سره ټول سي څخه واختر به سره کم کو یا تی تقسیم مو کی پلانې لاس کور به نن راکی پینځه کور به غدا چای راکی پینځه به گرمه وړي راکی پینځه دی یا سلور دی بیګا مړی امدا د درش په باندې کورونه تقسیم کو د ډل ډل ګرزو تا کر راځه ما کر راځه بیا خور خلنه ته لاړ سو خوند مندم راسي مکرې چا خوند مندي هغه وکره بوز بس رفت هم شروع سي درس لور راځي خوشحالي بیا سي برت راو بیا مغه بیا دې مغه اوران متنی او اوران جوړوي.
د کابل سنګي مریم وای چې پختر کې میرمن او ته بیا دوم ر ډیر کار وچی خپل د چیرې تګ موقع نش پیدا کوي.
خدای زه ډیر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم د اختر په ورځ کې او دیک په خوام ظرفونه مینځم د دغه نه زیس نه بیکاره کیږم چې زه لاړم چا کړه زختن مبارکي وکم باور به دی را شکنه. اول می جامعه ها خونده می ها دیک کاسید که ظرفونه می دید که هر چه کار لرم خزان خو پاک ساتم دا بیخی او شوق می رازی دختر پا اول او رز اول سوابی وقت چه رو راجیک شم داده کار نچه خلاص شم جمع جانو می چه و که وقت همی کالی ها خونده بیان زم نور کارو بسه زدونه ستړی ام پکې بیا چې اختر له خیره خلاص بیا نه زه څه وایم اوس نه زه اختر کوم ټول سره هر یو م بیا ویني بیا نه خواندي بیا خلاص زر دې کار دی ول چې زه خپله تنه یم بل څوک نشته راسه ډېر ستړی توپ داده اختر په قربانی په ورځی ډېر خلک ستړی کیږي او ډېر خوشحالي م درینو
ځینې کسان بیا ګیله کوي وایي وروستیو پرمختګونو لکه موبایل او انټرنټ پخوانی تګ راتګونه کمرنګه کړي دي د کابل اوسنکی عرفان وایي چې و ځینې کسان په یوه زنګ یا مسج د اختر مبارکي خلاصوي چې دا کار بیا په خپلوي او دوستۍ کې د فاصلو لامل ګرځي
خو ډیر زیات خواله پدیو چې کله به اختر سو په اختر کې بیا غټ واړه ټول خپل خپلوان او نږدې دوستانو کربتل راتل او دغه رواجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوي ول او په همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرې دله خو اوس چې د ټکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه یو څه کمرنګه سوي دي ځینې دودونه پالل د پکار دي
د عرفان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دی له لرې لارې څخه د ټلیفون په مرسته نه کیږي د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غواړي دا چې د کورونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي یوازې او یوازې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي خو له بده مرغه ډیر داسې کسان لیدل کیږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي د کورونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي استاد ناظم وایي چې د ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی نوموړی زیاتوي
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځای فرمایي چې خذوا حذرکم یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او له غی وروسته توکل په لوی رب وکوي دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغه تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي ځینو دوستانو له توکل څخه اصلی مفهوم نه ده اخیستای او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډ کینو دې ته خی توکل وای نه دا د الله تعالی له ارشادات او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي نو هیلمان یم چې زمونږ او تاسو مظلوم رنځیدلای کړیدلای ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې وسی نړیواله ټولنه ورسره لاس او گریوان ده په نظر کې وساتي
لیکوال او چېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي ځا اختر دی په اختر کې ولې د نا امیدۍ مسایل یاد شي خو پایله بیا دومره بدوي چې جبران د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي د نوموړي په باور پر کورونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی نو ډېره هڅه دې وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدل نه شي
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته نه یوازې دا چې دا د جنگ جګړو جریان هم دغه دی وسته نو د دې ترڅنګ دغه دوم کال دی چې د کورونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه د خپره ده او دا یو واقعیت دی نو د ټولو هیوادوالو څخه دوستانو څخه مو هیله ده چې د ځان د خوندیتوب لپاره د یو بل کورونو ته کځي هم په احتیاط او اول خودي د دې پر ځای چې ډلیز د یو بل کور ته ولاړ سو کچيري د ټولو رسنیو لالاري د فیسبوکونو لالاري د تماسونو لالاري د ویډیو
اړیکو لاره یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو ته په غوړې ځکه موږ د یو بل دل په دومره مهم نه وی لکه سات چې مهم دی او اړیکو خپل پر ځای دی.
په دې هیله چې د اختر پاتې شپه هم په خوښۍ او آرامۍ سره تیر کړی ژوند په شی بو کې خبرونه پاتې رسو تربیه خې چاره.